السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او د ازادي میلمه ځانګړي مرکه اوري، خو په سر کې په مکرې د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواته د یو بیلنی حالت په سترګه ګوري. لیوناردو زولو دا سرګندونه پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال وکړي. د بلجیم ای یو ابزرور خبری سایت د راپور لمخې ښاغلی زولو په افغانستان د طالبانو واکمنیدو ته د اشاره په ترڅ کې وویل افغانستان چې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت له کبله د انزوا خواته تللی، د 2021 کال د اگست میاشتې له بیړني وضعیت څخه نه دی راوتلی. یو ان ایچ سی آر اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون د لندې په 14مه ازادي راډیو ته ویل چې دا ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي.
ارقام چې زمونږ سره دقیق موجود دي د اتاق تجارت او سرمایه‌ګذارۍ سره په 2023 کال په دغه 11 میاشتو کې تقریبا په ارزښت د 1,600,000,000 ډالر صادرات شوي دي د افغانستان څخه نور ملکونو ته.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د تیر کال صادرات هم تقریبا همدومره وو، خو د هغه په وینا د هیواد صادرات د جمهوریت د مهال پرتله دوه برابره زیات شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز، تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. د بامیان د والی مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په مالی لګښت مرکز ته نږدې د عیسا خان دښتې په نوم سیمه کې جوړ شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دا مرکز د فامیلی بانډ په نوم یادیږي او د حرفوي زده کړو یو څانګه، هټۍ، رستورانت، یو لوی سالون، شنه ساحه او تفریحي پارک لري. په بامیان کې د ښځو لپاره د داسې یو مرکز د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې پر امر د باندې امیر د ملي صاحب په ګډون ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګیدلی دی. د اسرائیل پاوز د حماس او نورو توندلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګې جنوب ته لسګونه ټانګونه لیږلي دي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پاوز پرون د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پاڼې خپرې کړې چې په هغوی کې خلکو ته خبرداری ورکوي چې له خپلو سیمو ووځي. عیني شاهدانو فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې پرون د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرائیلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلي دي. دا هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شوو ډکه ده. او د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دونیتسک سیمې پر افیدیفکا ښار د برید لپاره حملو ته زور ورکړی او په هره بیه چې وي غواړي دا ښار کلابند کړي او بیا یې ونیسي. د افیدیفکا ښار د پوځي ادارې مشر ویتالی باراباش پرون دولتي رسنیو ته وویل چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې له روسي پوځیانو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي او دوی هڅه کوي چې د دې صنعتي ښار پر لور د روسي پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی ولی اوس بخې دغه کچه را سفر شوې ده.
د کابل اوسونکو لیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمون کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په مخ خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوي، لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنخيستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې د ته اړې دي د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې لکه مو کړی. د کابل اوسینکو لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پوری ته ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنې سویدا. خو هم ښځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سویدا چې دوی بیخی ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل شوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شوار ما یک بلند است ماشش
سره لده چه میرم دیر ماش اخلی خوزما و دا اولادونو دلگهت پیسی نرکوی دسی وقتم شوی چه لما سر پینز افغانه هم نوی اصلا زما و دا اولادونو پر ورانده می ده مسئولیت احساس نکوی میل مرازی خپلا می پیسو تا ضرورت کیگی حیران نایم چلو کمی کرم دده چه وایم پیسی رکلا وی خزی پیسی چکوی ډېر ځله مجبوره شویم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړي، هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغه سره بیکار کو اوس دوی ټول بیکار دي خپل عاید نه لري نو دوی مجبور دي چې مړه تلاش ونیسي او هغه څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنوي مصارف لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې څه خلاص نه دي چې هغه مېرمن ته پیسې ورکړي ولې دوی بیا هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې کاولا د مریضي نو مجبور دي چې خاوند تلاش ونیسي خپل به کوم ضرورت ولري باید خاوند تلاش ونیسي هغه هم کوار کړو خطر ښه کوار نه کړنو حتی به لفظي شخړې کورنۍ جنگونه او دا شیان پکې پیدا کیږي نو دغه ستونزې شته ده او ډیرای بیلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان کې خځلې د ستونزو سره مخ دي
که بیرون وګوري لکوره بهر حاکم نظام نه پریدي چې کار او خپل یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په ما خبره په نو له ظلم مصرفي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په خځه باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په خځه باندې بلکې هغه په کورنۍ ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغه بد اثر لري ځکه دا لږ شخړې لیدې نه رامسته کیږي او په ټوله کې مېرمن دا فکر کوي چې زه په کور کې هیڅ ما ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی تبا چې هر څه ته به ضرورت پیښیږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې مثلا خو ټوله ورځ په کور کې نه وي هغه تبا دا یا بیرون وي کله نه کله مثلا ملمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضيږي یا بل کوم ضرورت پیښیږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کیږي نو هغه چې د ورځې مغز خراب شي وي شپې چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نمداد چې بل اخره د کور ماحول هم خرابيږي او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو شاید شایدان وي په افغانستان کې ډېرې مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي سمو دولت د کابل ته تللی و ما هلته ما ولیدل چې ډېرې مېرمنو خپل حتی په سرکونو باندې کار کول او مثلا یا بې تکاري خرڅول یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوان به چې دوی دا کار کول نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هیڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی و طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دې کې څومره تغییر راغلی و
ډېر تاثیرات په چولې دي نوې رژیم ډېر ځای ته دلاله ما ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې اغلته مېرمنې چې ما ولیدلې وې بیکاره شوې مخکې د خپل یو کار درلودو یو حیاتي به درلودله هغه کار لري مالو وس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو وس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه وو ټول اقتصادي ستونزې کړيږي او مېرمنې به بيخي په بد وضعیت کې وي هتا ډېرې ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ به شاین خرڅول دا ډېر دردونکي و
دوی چې ویلې کله چې سره وغږیدلې آیا په دې امید وې چې بیرته به د پخوا په څیر کار شروع کړي او که یو ډول ماتې سوي وي
که زه تاسو ته یو مثال درکړم زه یو ارشګه ته تللی وم هغه د تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وي نو هغه ته په هغه ورځو کې داسې خطا ستول شوی و چې تاسو دراتونکو میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپل ارشګه وتړې یا څنګهونه وتړې دوی ډېر خفه وي دوی ویل چې موږ د ګټ وټې لار همدغه و او د خپل کورنوي لپاره به موږ نفقه پیدا کوله خو اوس چې دغه وضعیت ته موږ ډېر لستون سره مخامخ یو دوی ډېر جګرخونه ویل چې زمونږ سرنوشت موږ راتلونکو کې به څه شي ځکه موږ همدغه لار و چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوله دوی ویل چې موږ بل دې لا قوي کچېر په افغانستان کې ونشي حتی د سیمې په هیوادونو کې موږ مصرف کړی دی موږ وسایل اخیستي دي که دلته ونشي په یو بل هیواد کې موږ مجبور لاړو چې ماجر شو اول تخپل دغه کار شروع کو
په دغه سیا وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه او ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی څو کې چې د اقل مېرمنې روحیا واخلي
فرشته جان یو څه باید زوې ما چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوه مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرونه کوم کار درلودل حتی په کور کې وځي کول شي ډېرې مېرمنې دي چې دا غوي خیاطي زده لاسي کار زده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزی دغه شی نه زده دي کسړې مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای ګټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکول شي هغه شپه ورځ پیتی رشي کو وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیروپلور بيخي زیات شوه دی دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار ته راوړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږه پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامغه باندې کار وکي بیرته د بازار ته راوړي خرڅوي دی اډقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپدې برخه کې میواز یوازې هغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغې خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حلوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یې اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کیږي، لاس تر ځنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیر ترسیږي؟
خو خبر هم نه غزه چې کورانه تا تر خو لاره مست کیږي. کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد اندازې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې ک بالغه ونیش 90% یا 80% خزي هم دا اوس په کورونو کې پر باندې ناروغي باندې خت دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي، اراده نشته ده. کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکاریم په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي، خو اراده نشته ده قوي، زړه نظر دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. د خلک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغي براوزي د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزې خبره ووزي.
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عمل انګلیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوان کې د سیو میرمن تالي دلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم. حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا 50 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سړک باندې کېني بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دي حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، چېرته د موټر کرایه څه چې بيخي وي دونه سره سره نه کې اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وا اوبر نه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان به نه لرو چې د خپل بوتل په ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالات په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځان وساتي ادا قال هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 100% نه وي، بيخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي پښته امکاناتو باندې، نو دا بلې خبره وي په اوسنوي شرایطو کې نشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغه ویل چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی. که ډیره مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولای شم چې حداقل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا بلوی خبر وي. یو بل مېرمنه چې تاسو ته قصه وکړه، بازار ته راغلی و، هغه دغه ماری اخیستلې، نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډیرو ماریو څکه هغه ویل و چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په دغه مریو باندې ټیکی ورته ارزان به اخلم، به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلی په 200 خرڅوم 50 روپۍ راته کې ګټه کیږي. تاسو خپل فکر وکړئ، هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 100 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کې هغه 50 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده.
او نارینه او ته څه وایي؟ مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه غم په دې سختو شرایطو کې لخپل میرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکا چې میرمن دا احساس وکړي کنن مثلا زه کار نه لرم دا سړی ستا پیسې روري رکی دا به څومره خوي؟
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاستکینې هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودلې زړه کې ټول وي، که ژوند کې وستونز درامنځته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونز سره مخ کیږم نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که میړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حد اقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ور باندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په در باندې وخوري او بیته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یوه ورځنۍ 10 روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، تبن یو څه ته پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدانده یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېر زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د خزی بی برخه کول دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ اشاوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلاری، که هغه وروري، که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کیږي او هغې ته په داسې یو نظر کتل کیږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پریکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کیږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې تاسو ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډارېږي، اولی دوی نشته ولی صلاحیت میرمن ته ورکړي. حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي، دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لارېږي چې د ټولنې لایق نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آگاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به هم حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود، مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو لش پیتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملما
سلامونه، اسمت ساروانیم د ازاری رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نانیز د کریمه چوند ما پلار دینی عالم او یا په اصطلاح مولوی، نو ما دینیز د کری اول د پلار سره کړی دی کور کې، بیا مدرسې ته ستلایم. نو هغه ابتدایي د کری تر شپږم ټولګي پوري ما په سری خوانځي کې نه دی کړی، په مدرسه کې می درس ویل چې هغه یو برخه په کور کې می د پلار سره ویل یو برخه می په مدرسه کې ویل بیا په کابل کې پسې را لوی شوی یم البته مدرسې یو برخه می هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدرخان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیم بازار سیمه کې وو. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته وو بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل او دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شئ او د پوهنتون په اړه راته ووایست د مدرسې د دورې راته ووایست چې هغه دوره څنګه وه څه خاطرې لرې ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده. استادان همیشه په مدرسه کې حاضر ول. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و که یو نه و بل به و که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه او دا یو ډول وان سوالګري ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي زیګ برخورد کوي وهل تکول وي او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لري او کنه؟
او بالکل دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډېر کوي او ډېر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډېر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډېر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و خو مدرسو کې متاسفانه اوس هم چې زه خبرېږم دا د وهلو او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي. پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي. ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل یعنی دا کولی شئ کتبه وایي که داسې کولی شوئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي او دا یو ډول د روب و داب و دکتاتورشپ و خپل قدرت د تمرین د پاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و. تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول. نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي، نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي، حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې، نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته ووایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سم ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډیر جذاب کار سو. خود ما ډیر علاقه فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو که تاسو پیادی او یایه مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي، یو د کابل رادیو و، یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل، ایو هم فکر کوم د ایران غږ رادیو و. نو هغه د بی بی سی رادیو چې و، هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاند وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد دی، ما پلار د خوښ به کېږي ډېر رادیو بي بي سي اورېدل، نو تقریبا نیم کور کې د بي بي سي رادیو اورېدل او کلتور ګرځېدل. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د تسې لیزر رامنځته شوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډیره جالبه و، او جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډیر جذاب و. زه چې سمته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک څوک بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاد همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نه داري، یعنی همیشه به ما پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو، او دغسې یو لیزر کشف شوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک سکل زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله. ما ساينس پانځه لوستای دا فزیک څنګه، ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه خپل انتخاب هم ساينس، که څه هم دوستانو ډیرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځه حکم هم اخیستی و، د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه، اوس خو خپله پوهنځی ده. بیا بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ماته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید دي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کاوه چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما بي سواده او ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوي ده کېدای شي څه وسي نو او رښتیا ما مغز په امید خوړل سوي او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت په رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي که در په یاد شي ویوایست
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره کسی دیری خو دو کسی دیری جالب دی اغا داده چی اول مو خو چی ده جگره ده کابل ده کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ آرامی سوی و مو چی پانتون تولارو نو مو گامه شه ده فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو ور خپل پلار سره ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل ډیر شمیرلې به غږېدل نو ماته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای داسې یو تصویر مې په ذهن کې و خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو دغه سیمونه د برق نه وو دای دسې د دا سویچ نه دایستلی وو تر ساکټه پورې کېدای سي اولس یا شل ګرامه مس په پغه کې وو غوښ کې دا مس خلکو اخیستل د مجاهدینو امغه هم رایستلی وو چې چیرته خرڅ کړي په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویرې چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري او خې دا وو چې په اورستي وختو کې چې زه د پیچلي لپاره اتلم موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازی اورېدلی وو هغه په پانتون کې موجود و د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتوار مې زړه نه راتو نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بیرته نسوه ونه راتلی دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود و لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې شته خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری و ډیر ښه و نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول درس به راکول خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني موږ ټول چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارته خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه ځکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راځوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی وو له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي ملخه صحیح ده بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږلم نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه وو بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیه د خواني انداد کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ بیا درې نیم کال هلته ومه هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول هغه اداره چې لږ سره را جوړ سو منظم سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و بیا بیرته دلی
المان ته رالم نو لوغو رئیس بیا دلی المان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم او پانتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پانتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري هغه ووایست.
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپېریال کې چې اول باید د هغه چاپېریال، کاري چاپېریال، کلتوري چاپېریال، سیاسي چاپېریال، حتی اقتصادي چاپېریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کرتول لري، پارټي کول یو ځان ته کرتول لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کرتول لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده، اول پرې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپېریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا تعینی چې ته څونه بدې خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 15,000 در کوم، بیا به ته وایي چې نه نه 9,500، بیا به غواړي چې نه 8,500. دغه سمې چنې به ورسره وکړي، او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاش کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه، اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي، کس مقابل پازابي یا بل ورې د تا سره په دې اړه باندې اسان هېڅ میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې په ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي، او مشکل بیا نه.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پانتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو. په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه کدرته هم هو او نه. نه، په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم، او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د استوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره وسه مخته بیا هم که څه هم یورپ یعنی... ماش نه ور ناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسي، کوشش وکړي چې ټول راسي، تاسې درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه شي، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکي،
په دې سربیره فارغ وخت نور په څه شي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوسم خو مې لیکنې کول سرګرمي وراته پیو شي به مې لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلی دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به څه پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسه د افغانستان نه چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپل درس ته ادامه ورکړي، لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامات.
نصیب کی غریبی دا
کیسے آسان نہ دے